ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنرۍ سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبې په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبې د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 10 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي. تر پرون ماښامه د غبرید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی. خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوی د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوی موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي. په دې اړه چې هغه به کله عملي کیږي او یرغمل به آزادیږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برم تکړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې هم له 1000 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي راډیو اوري. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ په نیت ډیر دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمېر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژر ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورټ کې وره.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس دغه پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د پی1 او پی2 کیسونه کوم کسان چې درلوده هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کېږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه، خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,000,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان په څلور سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړای شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې رپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خنځیو ته د ازموینو لپاره دین او موږ دا ډیر
نه دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ور سره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیلستانه شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هېواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15مه به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کله ازموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم ترې په 9م ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12م ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قرآن کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی هغوی دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وایي موږ هماغسې که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو له حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي موږ د ښوونځي دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د 9م ټولګي زده کوونکي هادیا
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمنې نه یو. افغانستان کې هېڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تېرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6م ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تېر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نېټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د 4 ورځنۍ اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدمتونو سرپنا او خوندیتابته له لاسرسي بې برخې دي. اټکل کېږي چې د غزې 50% وګړي له تاوتریخوالي د تېښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا 1.5 میاشتې جګړې وروسته لنډمهالې اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنجشنبې ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په 2 پړاوونو کې د اسرایلیانو 500 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطیني زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دي د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالې اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون 2 هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه.
12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکي خپل جایزې ته حیران دي.
یو سوال غونډه ته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه د لومړی مقام وګاټو. ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي او د کار لاهې څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې 6 کال د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانه اونۍ دوشنبې د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیې خپره کړه. 10 کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی ده، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپېریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یوه پکې د پیشو بریتونه په نوم د عائشې حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پیشو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناسته، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی سئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي، او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوي دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اغلې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل، وږمی که دا مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وږمی ضرور غبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریز شته، راځه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وږمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان پونم د مجلې لومړی ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری پراپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیل رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان پونم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړی مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله دولس علمی مقاله په لومړی ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقاله د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکي څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېره غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي او د هیواد په سطحه زمونږ پوهنتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاگردانو ته ډیر زیات خوشاله دي په دې کې محصلینو سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې ورته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تې ځان له خپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغې به خپلې مقالې ځان له خپروي. په آینده کې د خیره سه دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل شوي. یعنې دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه، چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و. یعنې دغه فیسټیوال ته له 150 څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې، چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې درېیم مقامی ګټلی و، هغه هم د دو هم نوم و کسانو کیسه کوي چې په خاسته کیسه ایز نثر کې لیکل شوې و. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کولو ته هڅوي.
له اخلې سپوږمې په مننې اوس به د کیلي په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
الگ پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و رسامی کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه،
سړی چیغه کړه، ای پروفیسر، هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله یې وویل ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زه سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي ساز شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ورواړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زما دې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګه بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ورنږدې کړه. نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلی وویل نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دې کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خلور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل پښې یې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل پرېږده چې خپله وغږېږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه، خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل، خورې څو اولادونه لرې؟ سړی وار د مخه وویل مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ورغبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تېزۍ سره ووت. ډاکټر وویل خورې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل ضربې وي. خاوند دې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل ډاکټر صاحب، کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشې هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلی تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ما ته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه قسمه فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روونکي چې دي د پښتو د برخې، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دی پاتې شوی، په افغانستان کې زیات ونه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی دی. او خو دا دوی ته حیرانوونکې ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نه شتون کې چې ما ته یو جوړ کلوشې یا هغه بوټونه البته
چې خزینه په خوکی نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرات هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دې ټولنې سره ش دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي، شاید په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ژوند په یو عمره کچه باندې دوی نه یې مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی. دوی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی فقط د ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر یې راخیستی، یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دي البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپیاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي، یا ښه سره ومو کې ټیټ نه تکتل کېږي. دوی همدې دلیل باندې به
لدی شل سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزیتا ووایي سکلې ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې ډیر ټخې نه منم، او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی، ماشومانو باندې هم چیغي وي، لیکن بیا په ورته وخت کې ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغه څه نه دی انځور شوی.
بالکل منطقي اړخ ستونزې لري. خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده، نو نه پوهېږم چې هغه وروسته ما کومې کیسې ته لېږلې وروسته ما یو ځای لېږلې وې، نو نه پوهېږم چې دوی ولې هغوی هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او دغه ته دوی اولیت ورکړی ده. په دې
تنویر صاحب، که چېرته د کیسې ځینو تخنیکي شیانو ته راشم، مثلا زمان ته زه راشم، تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه وروسته داسې وشول، ساعت وروسته سړی راښکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت وروسته یعنی څومره وخت، شیبه وروسته یعنی څومره وخت. فکر په داستان کې خو پکار ده چې دغه فاصلې ډکې شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ده ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي. مثلا څو ځله دا خبره راغلی ده چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادري یې وښورېده. لکه څرنګه چې تاسو وایسئ، داسې ښکاري لکه یو لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلي، کلمات به تکرارېدل او ځینې شان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
او بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې اوه میاشتې تېرې شوې، یو ملګري په واسطه ما ته خبر راکړ چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه، کیسې ورته ایمیل کړه. نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نو من ځان ته نه ورکو، خو شاید ما مغو ونهخلي، مقام ونهخلي، یا چا له پامه دومره ښې ورنهشي. خو مګر کله چې واخېستل، ما د خپله کیسې ته البته شي یو سوال غوندې راته پیدا کېده چې دا کیسې څنګه لومړی مقام وګاټو. له هغه نه وروسته اوس که زه په دې خپله کیسه باندې قلم را واخلم، نه کومه، نو تقریبا ډېر زیاتې نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
تنویر صاحب مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې به پاتې شو. د کیسه لیکوالې لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اورو.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بیلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیله یم. د کور دروازه و ډبېده. پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بیرته چابک خونې ته دننه شو. له هغې خوا چې را ووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل. پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و، وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل. وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندرې مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي. خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو، د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي، ده بیا وویل. همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم. د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله. نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم، خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په وروستیو کې د ژبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ یې په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات عصمت څاروان پراپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دې ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم باست. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي، د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وایي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تا
یو ځای ته پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوه لک وخت سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اصل
سیستم افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي موخه څه ده، په جوړښت کې څوک شامل دي، او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته کنه؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ له لارې یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالي شورا دغه وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په مشرۍ خپله لومړۍ ناسته وکړه. په راپور کې د مولوي عتیق الله عزیزي له قوله ویل شوی چې له یادې شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل اکس پاڼه لیکلي و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالي شورا رامنځته شوی سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې دی په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعاتو کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشهیي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هوري سپیشلی شعر د دوی په شخ.
نن شپه درځم خامخا درځم، نن شپه درځم خامخا درځم، درځم لتا سره نن شپه تر سهار پورې، په وچو شوندو په زخمی کوتمه لدار دلری خود درد په غی کې په جړغونی او بیسی کا आवाज سندری وایم، موسیقي غږوم لدار دډکه موسیقی نڅوم، د هر ژوندۍ انسان لدره د بی وغږو، د زوړ جماعت ملا بغوګ د دیوال شاتوي، هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي، د شړا غک به زمونږ موسیقی ته لاخ کلا وربخي، د ژړا درد به لستر گونه تل پاتې رنای پټکړی. نن شپه درځم خامخا درځم، نوی رباب نوی ستاره سره په هی کې هیڅ را ته ویلای نشه، د درد کیسه دی هیڅ کولای نشه، څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډک شي، زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو را تاو شي، خو زه درځم خامخا درځم، نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا لویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو، نن شپه خپل درد غږو په پخوانی زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بایا، نن شپه هیڅ ویر نه کړم، دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم، او دا می وعده ده چې درځم خامخا درځم.
لاخل سپیشلی په مننی چې دا شعری په ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ وي. د یادې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لارې د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې که چیرې د لکنو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خوادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ویل په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورور موږ داسې متلرو چې دوه نیم لاکه روپۍ به یعنی په داخل دې لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته وي دوه نیم لاکه به چیرې پنځوس روپۍ په دې پوره وي چې هغه کوټه پوهې کوي. خو زوم به په هغه دي خلک نه وي، ماما نشته، غوړي نشته، وریجې نشته، خلیفه نشته، ترونه نشته، یعنی لا جوړه جمعې شپې جوړه بو خو هغه نه وي د پور پکو نه وي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په هغه نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولی چې د بهر په مزدورۍ کې هم دا پیټۍ اوچت کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پوره چې موږ ځوان ویزا وخلی عربو ته لوړ شي یا بلدې ته لوړ شي او دولته کوزدابی ته وکړي دا نو ولته نوسي 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 اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې موږ وسنجول او دای دې ټکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یوزې پرېږ دا نسی پرې کوله موږ ځوانون او ټول دغه سي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جراد خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې دوه سوه درې سوه روپۍ ډړۍ نه شو جوړوی، خېټې ته نه شو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودو ناغه نه پاتې دي، مثال سپینګیرې شو کړي دي، مثال د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نشي.
بل لوري ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یادې سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، دا یو عامه خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالې ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شر ډیر شي.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر ازستل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي مکنا چاریز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کا یاد نشون کی دزوانی باور وایم رحمت آغا شاعر
ازادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادی رادیو واوري او ولولي.